برنامه قطع است. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. همچنان داودی مایار، دیگر آقای امور اقتصادی که در بس ماما بودند و به دلیل مشکلات تکنیکی تماس یافتند شد، و همچنان طیب بصیر فعال اجتماعی، و شما شنوندای عزیز که در برنامه تماس گرفتین و سهم گرفتین، و شما دعوت میکنم که به شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو دی خبری مجله ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمهیز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوید، او وروسته یې مور و پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچوه، خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان، چې ډېری یې ځوانان وو، د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي، له لامبو سره نابلدي، او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د شعر روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پیل خبر ورکړی، او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 6 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی، د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار بللې ده، او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24% ډیری شي ودی. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لقبله د مړینو شمیر 103 ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نوی ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامي اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نوی ډیلی کې له خپل ایراني ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړي دي چې ګنی هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. ښاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندېښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوي دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فردریش میرتز هڅه کوي د هیواد ته د پناهغوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د ښاغلي میرتز د پالیسۍ مهمه برخه ده. آزادی رادیو اوري په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندیشنې له کبله پولیس له خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ خپل مشرتابه سره ورغه ستونزه شریک کړې.
د امریکا ستر محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناهغوښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمیر افغانان ورته خوشاله دي. خو وايي
کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونز یو شرطونه ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي پر شزو د محدودیتونو لکبله به افغانستان نږدې یو میلیون ډالر تاوان وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندیشنې اخیستیا او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته رسیدلي په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو له لارې د پولیسو ژغونه اورېدل کېږي چې د دغه ښار له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړه کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله له خپل هیواده تښتېدلی وای تېره شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپلو کورونو دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې سي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې دغه هیواد د اوسني امنیتي وضعیت له امله د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې له امله یې په دغه هیواد کې یو شمیر بیړني تدابیر نیول سوي دي. دې وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولي دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تېره شپه د خرګوټي د امنیتي مسؤلینو لخوا اعلامیه خپره شوې وه چې څراغونه مو خاموشه کړي چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي وو او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بیریدلی دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل دلته مهاجر شو ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمیر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سخت ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل
په تېر پټ حالت
هند د چهار شنبه په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرګزوب له هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له وزونکي برید وروسته رامنځته سوی دی.
په داسې حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشر شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوې ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي. نو موړی هیله مند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لاره راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 تورخم لاره د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولای. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بل اخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بل اخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتک موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده خو فکر کوم چې هم د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږویشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نو او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي ترڅو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا او په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهمنامه د مېد میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور لبه بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده د تګ راتګ موقت سند ده، یو ډیر ښه پروسه و او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په ده باندې توافق وکړي دا به د حل لاره وي.
او بل خبر دا د سید اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر انګ د کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي
دا مونږ هم چې په دې باندې متقیدو چ هر کال د غزمنګه د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځای کله تعرفه جی شي کله لار بند شي خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سورز چې پاتې دي درېونه په دغه کې به د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنس دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږه د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړي ناشته کړی دي امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي
د پاک افغان سوداګری د ګډي خونې سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د شزو په وړاندې محدودیتونه شای تر 2028 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان واړوي د ادارې په یو تازه راپور کې اندیشنه شوه چې د طالبانو حکومت په دې کار سره نه یوازې د شزو او جنو بنسټیز حقونه اخیستي بلکې د افغانستان پر اقتصاد به چې هسي هم له ناورین سره مخامخ منفي اغیزې نوري هم جوړې کړي د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې یو شمېر شزي بیا وایي چې د بندیزونو ترې کار او بار اخیسته یو ان خپل کورنیو ته نفقه هم نشي برابرولی نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې افغانستان د خزو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو او جنسیتي تبعیض لامل له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی یو ان ډی پی په خپل یو تازه 85 مخیز راپور کې چې د می په ومه خبر کړای اندیښنه خوده لی چې ممکن پر افغان خزو د لګول شویو محدودیتونو لامل تر 2028 کال پورې د افغانستان اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسیږي د ادارې د خزو د ټولنیز ملاتړ پر ارتیا ټینګار کړای او ویلی دی چې د محدودیتونو نه یوازې د خزو بنسټیز حقونه اخیستي بلکې په ټکو کې د افغانستان پر اقتصاد هم ژوري منفي اغیزې لري د راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او آسیا لپاره د دې سازمان پراختیايي پروګرام سیمایز مشر کینی ویګانارا په حواله راغلی چې په خزو محدودیتونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ثبات له خطر سره مخامخ کوي بلکې د خلکو په معیشت باندې اضافه فشار راولي او د خزو وینجونو لپاره د پخوا په پرتله د زغم وړ وضعیت لا پسې خرابوي د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام زیاته کړې چې د ښځو په مشرۍ کورنۍ او کلیوالي ټولنې چې په غیر متناسب ډول د اقتصادي ناورین له امله اغیزمنې شوي د زیان تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ښځې هم چې کوچني کاروبارونه لري وایي د بندیزونو سخت ستونزو سره مخ کړي دي د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ 15 نارینه سرپرستانې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په اردو کې وزل سوي او دوی په یو کوچني دکان کې کار کوي خو په خبره یې د مهاره مونږ لرلو لامل وخت نا وخت لننګونو سره مخ کیږي
پهلا دا مشکله ډیر د مخ کې بخو بس او دا به خزي بزان تم تل شي ګرځي دی بشوي اوس مې مور هم زړه ضرور مساعده دی اوس د سي بازار بندیز دی دغه د زنانه ځانته نه پری دی چې د کور بارو زی خامخه بزان سره یو سړی وړي او زما ورور په لیوانه دا پیس کوم نه دی مور مې زړه ده چې ځان ته زی ځان ته نه پریدي بندیزونه ډیر سخت دي مشکلات ډیر دي
دا میرمن وای چې د دې بندیزونو لامل یې په کاروبار سخت منفي اغیزې پریوتی دي. د یو ان ډی پی راپور زیاتوي چې ښځې د زده کړې او کارموندنې په برخه کې له محدودیتونو سربیره له جنسیتي نابرابرۍ سره هم مخ او په ټکو یې په ځانګړي ډول په کلیوالو او زیانګالو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار اوسیدونکي او متشبسې انګیزې رسولي هم ازادي راډیو ته وویل راپور کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استوګنې استازي سټیفن روډریکس ټینګار کړی چې افغانستان د دې پر ځای چې پر بشري مرستو تکیه وکړي د اوسني ناورین د حل لپاره اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزې حل لارې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کول او هغوی ته د مساوي فرصتونو برابرول کولی سي د هیواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت ښه کړي. راپور کې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې غږ سوی چې د تلپاتې بدلون د راوستو او د ښځو د ملاتړ لپاره بیړني او هدفمند اقدامات وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو لکه له محرم پرته له سفر په ټولو غیر دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر څنګ آن دوی په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم چې په دې وروستیو کې د نجونو لپاره د زده کړو او دندو یوازینی چانس و هم راګرځولي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در به در
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا د ستر محکمې وروستي حکم چې فدرال حکومت دی دې تړباسي چې د زرګونو حقوق افغانانو کې سونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تک پته مدي د دغه پناه غشتونکو لپاره خار کلی سره مخامخ شوی دی. یو شمیر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي ازادي رادیو ته وویل هیله لري د تک پروسه ژر پیل شي. د امریکا ستر محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دی ل رواني میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه غشتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمیر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتې افغانې فرزانی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضی بوزي بعضی بونزي او شرطونه ولري. ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړی دی وایي پاتې ده بعضو میډیکل کړی پرواز ته منتظره دي بعضې سیکوریټي چیک کې دي باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله کو خدای مهربان دی انشاءالله چی و سمه پایله بور کړی او خلق بالا دی سنزه او دربدره اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم سنزمند دی، د ډیرو خلکو جوان له خطر سره مخ دی، سنزه ډیر دی،
مشکلات زیات هستند.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوي زر پیل سي چې طبي او امنیتي اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ټرمپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د څیړلو په پایله کې صادر سوی دی. یاده قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوې وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپله ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په پیل کې مو له پاکستان څخه راپور درلود چې د هند حمله لکبله هلته میشت افغانان هم اندیشنه لري. پاکستان او هند می په اتمه یو پر بل داسې مهال د بریدونو تورونه ولګول چې د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ تر شلو کلونو ډیرې مودې وروسته د نشتو تر ټولو خطرناک پړاو پیل شوی دی. د دوغو دو اتمي قدرتونو د جګړې او د لا جدي جګړې د احتمال په اړه نور تفصیل اجمل انوراندې کوي.
د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ویل د هند بي پيلوټ الوتکو د بریدون لامل د سند پيالت کې یو ملکی کس وشل شو او په لاور خار کې څلور پوزیان ټپین شو. د پاکستان د پوز د رسنوي څنګه دا ادام کړی چې پاکستان د تخنیکی او دفاعي وسلو پرمټ د هند 25 بي پيلوټ الوتکو ورسولې. دا هند دفاع وزارت بیا ویلی دا می پروم شپه د پاکستان لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تربری درسته په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان د هوایی دفاع سیستمونه په نخ کړی. خدای نه دی ویلی چې هند د غبردون لپاره ل بی پیلوټ الوتکو کار اخیسته کنه. د هند دفاع وزارت په ویلا میا کې همدار زیاته کړی پاکستان هڅه وکړه څو ګڼ شمیر پوځي هدفونه د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله وګولي. اعلامیا زاتوی چې دغه وسلې د هند هوایی دفاع سیستمونو لخوا شند شي. دا تازه ختی دغه تاوتری خواله پترز کې دي چې تیر میاشت ته هند تر واکلاندې کشمیر کې پر سیلانانو له یو برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شو. په دغه برید کې شپږ ویش هندو سیلانان وژل شو. هند پر سیلانانو د دې برید پړه پر پاکستان واچوله خو پاکستان دا تورونه رد کړل. هند ویلی دا مې پر ومه د سهار په لومړیو ساعتونو کې پر هغه نه اهداف دقیق بریدونه کړی چې د دوی په وینا د ترهګرو ظالمی او له هغه ځایونو څخه پر هند بریدونه پلان دیتل. پاکستانی چارواکو ویلی چې د هند په دغه بریدونو کې یو دیرش ملکیان وژل شوي چې ځینې ماشومان. دا مې پرومه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه شخصو ژمنه وکړه او د ملي امنیت د کمیټې بیړنۍ غونډه د پریکړه وکړه چې پاوسته د خبرګون اجازه ورکړي. د پاکستان په اعلامیه کې راغلی وو هند په سیمه کې اور بل کړي. ل د غبرېدون ورسته د دواړو خواو ترمنس پر پوله هم درنې ډزې تبادله شوې چې پکې دواړو خواو تمرک شوبلا وخت ده. د هند بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د می پر ومه پر پوله د ډزو پر مهال دیار لس ملکیان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي. د هند پوزدا هم ویلي چې په دغه ډزو کې یو هندي سرتیری هم وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو هم ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د ډزو پر مهال شپږ کسان پولیس ته نږدې وژل شوي. له 1947 کال راهیسې چې برطانوي هند وبېشل شو، هند او پاکستان خپلو کې څو سترې جګړې کړې دي. یوه جګړه په 1948، بله په 1950، بله هم په 1971 کلونو کې، او په 1999 کال کې بیا یوه محدوده جګړه وشوه چې د کارګل جګړې په نوم یادیږي. په دې لسیزه کې هم تر دې مخکې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځله نښتې شوې دي چې د پراخې جګړې ویره یې راپارولې. په ځانګړې توګه هغه نښته چې د 2019 کال د فبروري په میاشت کې تر هغې وروسته رامنځته شو چې یو ځانمرګي